د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او رهي په دې یو ساته پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی بدخشان ته تللی چې د طبي پیښې له ځپل شوو خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. د بدخشان له پیښې څخه مې یوه اونۍ وځي خو تر اوسه چارواکي او مرستندوی ادارې د تلفاتو اټکلي شمېرې ښیي. دغه راز د بدخشان د پیښې او د افغانستان د شمالي څو نورو ولایتونو له سیلاب ځپلو سره د مرستو د لړۍ په اړه مو د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې له مرستیال سره هم په حقیقت سره د پروګرام کې خبرې کړې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د دونسک سیمې په ختیځ بندر ماریوپول کې له سختو جګړو وروسته د ښاروالۍ دفتر بیرته له روس پلوي او بلتون غوښتونکو څخه ونیو. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پاولو لخوا د شاوخوا 200 تښتول شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وس او توان څخه کار واخلي. خو لومړی به اسدالله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلو خلکو ته د زیاتو مالی مرستو ډاډ ورکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شپږ دیرش محلونو رایې له حسابه وویستې او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې مسؤلینو ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر حامد کرزی د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلو خلکو ته د زیاتو مالی مرستو ډاډ ورکړ. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی کرزی دغه خبره نن بدخشان ته د خپل سفر په ترڅ کې د اباریک کلی له زیانمنو شوو کورنیو سره د لیدو پر مهال وکړې. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی د ارګو ولسوالۍ د اباریک کلی له زیانمنو شوو کورنیو سره ولیدل او له هغوی سره یې خپل همدردي څرګنده کړه. کرزی ویل هغو کورنیو ته به نوي کورونه شي چې په دې طبي پیخه کې بې کوره شوې دي. د تیرو جمعې په ورځ د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په اباریک کلي کې د یوې غونډۍ د ښویېدو له کبله سلګونه کسان مړه او زیانمن شول. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د هغو 444 محلونو له ډلې څخه یې د شپږ دیرش محلونو رایې له حسابه وستلي چې ستونزې پکې وې او د ابتدایي نتیجو د اعلان پر مهال رایې نه وشمیرل شوې. د دې کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتو نورو محلونو رایې شمیرلې او نتیجه یې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره شریکه کړې ده. ښاغلی مرخیل وویل که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دغو شپږ دیرش محلونو په رایو کومه ملاحظه ونه لري، دغه رای به باطل اعلان شي.
شپږ دیرش محلات په مختلفو ولایتو کې په داسې شکل باندې وسی ستونزې درلودلې یا په سپینو ورقو کې راغلي وو نتایج. شپږ دیرش محلات په شمارش کې حساب نه کړ، د شمارش نه ویستل او باقي حساب سوي دي چې نتایج د شکایتو محترم کمیسون سره شریک شوي.
د انتخابات خپلواک کمیسون د سور پشپګمه یعنی د ابتدایي نتیجو د اعلان پر مهال ویل چې د زینو ستونزو له امله یې د 444 محلونو رایې نه دي حساب کړي. امر خیل ویل چې د دغو محلونو د رایو شمیر به د ابتدایي نتیجو په څرنګوالي کوم خاص اغیز ونه کړي. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې مسؤلینو ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. دغه خبره په افغانستان کې د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤل جسیکا باری نن د سره صلیب د نړیوالو ورځو د لمانځنې په غونډه کې وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې رئیس فاطمه ګیلانی هم وویل چې په دې هیواد کې به د دوی د سلګونه رضاکارانو کارونه دوام پیدا کړي. سره صلیب په 1913 لمریز کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د میدان وردګو چارواکو هغه دوه ایتالیان او د هغوی درې همکاران کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل چې تیر ورځ په دې ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په جرم نیولې وو. دغه کسان د سه‌شنبه په ورځ د جلریز ولسوالۍ په سیاخاک سیمه کې د میدان وردګو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د اوکراین خبری رسنه وای حکومتي ځواکونو د دونېتسک سیمې په ختیځ بندر ماریوپول کې له سختو جګړو وروسته د ښاروالۍ دفتر بیرته لوسپرو بلتون غوښتونکو څخه ونیوه. د اوکراین پنځم ټلویزیونی کانال ویل ملي ګارد خروالي ودانی نیولی او بلتون غوښتونکي مجبور کړل چې لارو کوڅو ته ووځي. بلتون غوښتونکو د خروالي دفتر ته غځېدلی اصلي سړک بند کړی و او ټایرونو ته یې اور اچولی و. راپورونه وایي په لارو کوڅو کې د موټرو تګ راتګ بېرته جاري شوی دی. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس په ماریوپول بندر کې د روس پلوو مراویو په حواله تایید کړی چې د خروالۍ دفتر دا مهال د اوکراین د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې دی. بلتون غوښتونکو دغه راز ویلي امنیتي ځواکونو له هغو کسانو څخه یولس تنه نیولي چې د دونیسک سیمې د خپلواکۍ په اړه د ټول پوښتنې یا ریفرنډم کمپاین کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری دا پلان شوې ټول پوښتنه جعلي او کرکړنه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي ټول اوکراینیان باید چې د مئ په 15مه د خپل هیواد د جمهور رئیس د ټاکنې په مقصد رایه ورکړي. جان کری د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کاترین آشتن سره له کتنې وروسته وویل موږ د ټول پوښتنې د غیر قانوني هلې ځلې ردوو او دا اوکراین نور هم ویشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالو لخوا د شاوخوا 200 تختول شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وس او توان څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د بوکو حرام وسلوالو د سې شنبې په ورځ اته نورې نجونې هم وتښتولې، جمهور رئیس اوباما د امریکا له یو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نایجیریا د جمهور رئیس ګوډلک جناتان هغه وړاندیز یې منلی چې وایي په نایجیریا کې د امریکا د پوځ او نورو موسسو ځواکونه ځای پر ځای شي. د بوکو حرام مشر ابوبکر شیکاو د اپریل میاشت کې د 200 نجونو تختولو مسؤلیت منلی او په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې نجونې د غلامانو په توګه ساتلي او ګواښ یې کړی چې په بازار کې به یې خرڅې کړي. جمهور رئیس باراک اوباما وایي دا زړه دردونکي او ظالمانه حالت به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه به بالاخره د بوکو حرام پر ضد چې غواړي د نایجیریا په شمال کې اسلامي دولت جوړ کړي حرکت وکړي. د قرغزستان صدر اعظم جومرت اوتوربایف وایي حکومت یې غواړي د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحادیه کې خپل غړیتوب وځنډوي. اوتوربایف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل د قرغزستان یو هیئت چې مشري د دې هیواد د مالی وزارت مرستیال کوي دا مهال په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي که ممکنه وي چې د ګمرکونو اتحادیه کې د قرغزستان شمولیت د یو کال لپاره وځنډوي. د زیاته کړه چې قرغزستان په دې اتحادیه کې غړیتوب ته چمتو نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په داسې حال کې د اذربایجان چارواکي له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړل چې باکو د مې له 14مې څخه د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې شپږ میاشتنی رسد په غاړه اخلي. د باکو یوې محکمې د سې شنبې په ورځ د نیدا په نامه د ځوانانو د غورځنګ اته تنه فعالان د شپږو او اتو کلونو ترمنځ د بند په سزا محکوم کړل. د آسیا او اروپا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان رئیس دینیس کریشیف په یو بیان کې ویلي د محکمې دا حکم د بشري حقونو مخالف عمل دی او پر وخت د دې خبر یادونه کوي چې آذربایجان د خلکو اساسي حقونو ته درناوی نه لري. د شمالي قفقاز داغستان جمهوریت امنیتي ځواکونو او پولیسو څلور تنه مشکوک ترورستان ووژل. د داغستان پولیس وایي د عملیات نن مرکز مهاج قلا ته نږدې په سمندر خارګوټي کې ترسره شول. د روسیې د ترورزم ضد ملي کمیټې دا راپور تایید کړی او زیاتوي چې دا خاص عملیات وروسته له هغې وشول چې امنیتي ځواکونو معلومات ترلاسه کړل چې په مهاج قلا کې ممکن د مئ په 9مه د برید ورځې په مراسمو کې ترورستي عمل ترسره شي. په داغستان کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي افراطیانو او تنظیم شوو جرمونو شخړو سره لاس او ګریوان دي. خلک په جګړو او شخړو کې په زرګونو کسان مړه او ټپیان شوي دي. او د سوریې په سلګونو یاغان له حکومتي ځواکونو سره د تېرې اونۍ اوربند پر اساس نن په مرکزي ښار حمص کې له خپلو سنګرونو څخه ووتل. د حمص والي طلال بارزي وایي یاغیان په یو شمېر بسونو کې نن له ښاره ووتل او د حمص ولایت په شمال کې تلبیش او الدارالکبیره ښارګوټو پر لور لاړل. د یاغیانو استازي وویل شاوخوا 1200 وسلوال نن له حمص ښار څخه ووتل او ښاري حکومتي ځواکونو ته پرېښود. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلو ته د زیاتو مالي مرستو ډاډ ورکړ. حامد کرزی نن د آبی باریک کلي ته لاړ او د زیانمن شولو کورنیو سره یې ولیدل. د بدخشان د پیښې څخه کم یوه اونۍ وځي، خو تر اوسه چارواکي او مرستندوی ادارې د تلفاتو اټکلي شمېر ښیي.
یار سو کوای چې خلک ډیر شهیدان شوی دي، زه فکر کوم شاید له 1300 شاید تجاوز ونی کی.
د بدخشان د طبي پیښې او څو نورو شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلو سره مرسته شوې.
هر شی چې د ژوند د پاره پکار دی هلته مرسته شوی دی او هلته شته. خیمه شته، صحي اوبه شته، دوا شته، غذا شته.
د طبي پیښو په وړاندې مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسر مو په دې اړه په حقیقت سره پروګرام کې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسی جرګې نن یو شمېر افغان چارواکي غونډې ته ورغوښتي وو چې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د نویش دلایل بیان کړي. د کورونا چارو د وزارت امنیتي مرستیال وویل که د جوزا تر میاشتې پورې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي،
فکر کنم ما با وزارت مالیه دیگه ای معاشی را که برای تعداد کسایی که ترینینگ دیدین، امتحان دادین و آماده کار هستن، شاید معاش از یا قطع شد.
پنالیوال موضوعاتو که اوری چې د سوریې د جګړې په اړه د امریکا او سعودي عربستان د دریزونو د دوه نږدې متحدانو ترمنځ اختلافات راپورته کړي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د حقیقت د پروګرام ترڅنګ د انصاف په لټه کې پروګرام هم درته خبرو سره وسو. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر د بدخشان د ارګو ولسوالۍ مصیبت ځپلو خلکو ته د زیاتو مالي مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر حامد کرزی نن د ارګو ولسوالۍ د آبي باریک کلي ته ورغلی و، چیرې چې د تېرې جمعې په ورځ په سلګونو کورونه د غونډۍ د ښویېدو په پیښه کې له خاورو خټو لاندې شول. دغې پیښې د تلفاتو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی معلوم، خو تر افغان ولسمشر حامد کرزی مخکې د هغه دواړه مرستیالانو هم د ځپل شوې سیمې څخه لیدنه کړې وه. نسیم شفق له کابل را سره دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ، افغان ولسمشر نن چې د پیښې له ځای څخه لیدنه وکړه، د مصیبت ځپلو خلکو ته څه وویل؟
بله، سلام وړاندې کوم. ولسمشر کرزی نن سهار د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې له زیانمنو شویو سره د لیدنې او خواخوږي د څرګندولو په هدف بدخشان ته ولاړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د ارګو ولسوالۍ د آب باریک په کلي کې له هغو خلکو سره ولیدل چې تېره جمعه د یوې خاورینې غونډۍ په ښویېدو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړل او کورونه یې تر خاورو لاندې شول. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې کابینې او شمیرغړي هم ملګری وو. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال فایق واحدی بدخشان ته د ښاغلي کرزی د سفر په اړه څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
د مورد مشکلاتشان و چگونگی کمک ها و این که های آیا
دی وی ده هغوی دستونزو او ده مرستو ده سرنگوالی او ده چه آیا مرستی هغوی تا پا وقت رسیدلی او کنه او ده هغوی ده نور استونزو پا اره له هغوی سر خبری وکدی. ولسمشر کرزی ده زیانمن شوی خلکو خبری لنگدی و آوریدی او هغوی تا دارد ورکر چه ده هیواد پا داخل او له هیواد نه به هر مرستی برابری شوی او هغوی تا با وویشل شی. د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک په کلی کې د تیرې جمعې ورځې له غرمې مخکې د یوې خاورینې غونډۍ په ښویېدو کې سلګونه کسان او شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې شول. د دې پیښې زیانمنو شویو ته د افغانستان په دننه او له دې هیواد څخه بهر مرستې راټولې شوې او د ویشلو په حال کې دي. ولسمشر کرزی هم د خلکو ته ډاډ ورکړی چې د دې مرستو د ویشلو پروسه به خپله څاري او هغو خلکو ته به کورونه او سرپناه جوړیږي چې په دې پیښه کې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. له ولسمشر کرزی نه مخکې د هغه لومړی او دویم مرستیال محمد یونس قانونی او کریم خلیلی هم د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د ناورین له زیانمنو شویو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی و. دغه راز د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو هم په بدخشان کې د دې پیښې له زیانمنو شویو سره لیدلی او هغو ته یې ډاډ ورکړی چې لازمې مرستې به ورسره وشي. باید ووایم چې تېره ورځ داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګوندې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ په آب باریک کلي کې له زیانمنو شویو سره مرستې سمې نه ویشل کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې شفق صاحب، له تاسو نه مننه. نسیم شفق وو چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر او دغه راز په ارګو ولسوالۍ کې د آب باریک په کلي کې چې د تېرې جمعې په ورځ د غونډۍ د ښویېدو په پیښه کې په سلګونو کورونه له خاورو لاندې شول له مصیبت ځپلو سره د زیاتو مالي مرستو ژمنه وکړه او دغه راز هم هغوی سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. بیا هم په موضوع کې تمکی یو، د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د جمعې له ورځې راهیسې چې د آب باریک په کلي کې په سلګونو کسان تر خاورو لاندې شوی دی، د مرستو لړۍ پیل شوې ده. دغه مرستو د ویش لپاره افغان دولت یو څلوېښت کسیزه ډله ګمارلې ده چې په دې کې د حکومت استازي، د مدني ټولنې استازي، د بشري حقونو د ډلو استازي، له طبیعي پیښو سره د مبارزې د برخې استازي او امنیتي مسؤلان شامل دي. کومې مرستې چې تر اوسه شوي دي هغه ویشل شوي دي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د بدخشان د والي له مرستیال ګل محمد بیدار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي بیدار، په ځواب کې وویل:
اکثره ملي او بین المللي نهادونه، ملي تجارت، همسایه ولایتونه، حتی همسایه ولسوالۍ د ولایت بدخشان، دوی هم سره په ډېره زیاته پیمانه کومکونه راوړي دي او تقریبا لس دولس ځایه توضیح د کومکونو روانه وه. په ارګو کې اته یو تعداد مواد موږ ستاکړي دي فیض آباد کې یو څه تعداد حمل تا
په دغو موادو کې کوم شیان شامل دي څه ډول شیان دي
دی کې غذایی مواد غیر غذایی مواد اته نقدي پیسې هم یو څه ډیر محدود خلکو کومک کړی دی او غذایی مواد لکه غیر غذایی مثلا کمپلا خیمه همدارنګه پکنیک تراک ترپال سترنجۍ د اشپزخانې کیټونه مختلف مواد غیر غذایی مواد همدارنګه هم اوړه بوره غوړي یعنی هغه کوم شی چې ضرورت یا حتی شیدې بسکټ دا ټول شیان په دې موادو کې شامل دي او په عادلانه ډول د خلکو ترمنځ تقسیم کیږي.
بدر صاحب په دقیق ډول اوس تاسو ته معلومه شوې ده چې څو کسان تلف شوي دي؟
ولا دقیق رسو ویلای تر اوسه پورې ځکه چې هغه تعداد چې موږ په نومو ولاد پیدا کړي دي نور نو کار څوک موږ پوښتنه ورنه کوو. دا کمیشن په دې ارتباط باندې ټاکل شوی دی واجد شرایط پیدا کوي نظر په کټګوري باندې او شهیدانو لیست سره دی نو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دې نه پورته لاړ شي. هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي اما داسې کورنۍ شته چې هېڅوک یې نه دي پاتې. کاکا زوی او ماما زوی او خاله او امه یې هم مړه دي نو ممکن دی هغوی هغه نشته دلته.
ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان باید وفات شوي وي؟
نو دلته درې سوه کورونه دلته تر هغه لاندې شوي دي تهدید لاندې شوي دي که هر کور شپږ نفره کې نو درې سوه ضرب شپږ اتلس سوه نفره باید شهیدان شوي. خو چون ورځ وه زه فکر کوم شاید له پنځه سوه شپږ سوه نه شاید تجاوز ونه کړي. اکثره خلک کورونه بیرون تللي وو او یو څه خلک نورو ځایونو ته مهاجر شوي وو او بعضې خلک کاروبار پسې تللي مړې ژوندي ته تللي وو. یو څه ځوانان وو چې په همدغه حادثې په وخت کې تیسته کړی دا نجات پیدا کړی. زه چې فکر کوم ممکن له پنځه نیم شپږ سوه نه پورته نه وي.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدارو په داسې حال کې چې د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې د پیښې له مصیبت ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر یوازې په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د سیلاب ځپلو شمیر له نوي زره شاوخوا دی او دوی هم عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو او دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اوس تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. له هغه وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې یوازې د افغانستان په شمالي سیمو کې نوي زره کسان د سیلابونو له امله زیانمن شوي. دا اداره وایي چې د متاثره شویو خلکو ابتدایي اړتیاوې خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه دي. نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د افغانستان په څباندې څوارلس ولایتونو کې د شدیدو سیلونو له امله څباندې نوي زره کسانو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. په جنیوا کې د دې ادارې ویاند جینس لایر کې نن ازادي راډیو ته وویل چې متاثر شوي خلک ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو بشري اړتیاوې د سرپناه، امنیت، خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه دي. موږ په سیمه کې د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې او انجیوګانې لرو چې د بدخشان د ستر مصیبت په ګډون یې د دې هیواد په شمالي سیمو کې د طبیعي آفتونو له امله ځپل شویو خلکو ته مرستې کړې دي. د بشري مرستو د هماهنګۍ د دغې ادارې ویاند وویل چې که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې د مرستو لپاره دفترونه لري او په بیلابیلو برخو کې د مرستو رسولو کار کوي، خو دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو ضرورتونو ته رسیدګي وکړي. دوی یوازې د ملاتړ کوونکو رول لري. د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې ویاند زیاته کړې چې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له امله متاثره شویو خلکو ته د کومک لپاره کافي مواد شته، خو تخنیکي ستونزې لري او دغه پروسه شایي وخت ونیسي.
In any disaster, and particularly this one,
نار کې وویل په هر بحران کې په ځنګړي ډول په دې حالت کې به خلک مجبور وي چې یو څه انتظار وکړي، ځکه موږ دومره چې اړتیا ده چټک رسیدګي نسو کولای، ځکه دا یو داسې طبیعي آفت دی چې لارې بندې کړي دي او زیات تخریب یې رسولی دی. د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو نړیوال سازمان تر نن ورځې لږ تر لږه 1500 ټنه غذایی مواد د شمال په 400 ولایتونو کې متضرر شویو خلکو ته ورویشل دي. هغه وویل چې په لنډ وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستو ټول ادارې د خلکو پر نجات غور کوي او وروسته به د هغوی د بیرته ځای پر ځای کولو پروګرامونه پیل شي. د ملګرو ملتو د چارواکي وویل چې د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتو له لارې د مرستې نړیوال رغ نه دی کړی. هغه وویل افغانستان په دومره بد وضعیت کې هم نه دی چې حکومت یې له نړیوالو څخه د بیړنیو مرستو غږ وکړي.
د بدخشان د طبیعي پیښو او د څو نورو شمالي ولایتونو له سیلاب ځپلو سره آیا مرسته شوې ده؟ په دې اړه د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره مو په حقیقت سره پروګرام کې خبرې کړي. دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان عدلي وزارت وایي د وګړو د احوال او ثبت قانون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی توشیح شوی، نو ځکه هم د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه نه ده پیل شوې. د افغانستان ولسي جرګې د الکترونیکي تذکرو د ویش د پروسې د نه پیلېدو په خاطر خپل نننۍ عمومي غونډې ته د مخابراتو، عدلي او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي ورغوښتي وو. د ولسي جرګې په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وویل که چیرې تر یوې بلې میاشتې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، په دې برخه کې شاوخوا زر تنه ګمارل شوي کارکوونکي به ځواب کړي. تفصیل د صفي الله ستانی زی پر پور کاوري.
کڅه هم شاوخوا دوه میاشتې مخکې د نفوسو د احوال او ثبت قانون د افغانستان ملي شورا لخوا تصویب شو، تر اوسه پورې هم د جمهور رئیس کرزي لخوا نه دی توشیح شوی. د عدلي وزارت مرستیال محمد یوسف حلیم د وکیلانو په جواب کې وویل د وګړو د احوال او ثبت قانون د ورستۍ مادې لمخې دا قانون د جمهور رئیس له توشیح وروسته د اجرا وړ دی. ښاغلي حلیم وویل که چیرته ولسی جرګه غواړي په داسې حال کې چې دا قانون د جمهور رئیس لخوا نه دی توشیح شوی او موږ یې اجرا کړو، باید په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت لخوا رسما دا موضوع مطرح شي.
اگر تجویز گرفته میشه که ولسی جرگ محترم
زیوی کچری دا جواز ورکول کیږي چې ولسی جرگ موږ ته دا قانون په مکتوب کې را لېږي، دا د اداري پروسیجر خلاف کار دی. ولسی جرگ په مستقیمه توګه د عدلي وزارت سره رابطه نه لري. هغه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لخوا د قانون د چارو اداري یا د دارالانشا ته لېږي او له هغې لارې قوانین موږ ته راځي. څلور یا پنځه قانونونه له همدې لارې خبر شوي او د وګړو د ثبت او احوال قانون د وروستۍ مادې له مخې دا قانون د جمهور رئیس له توشیح وروسته د اجرا وړ دی. ولسی جرګې د دې لپاره چې د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه نه ده پیل شوې، د عدلي، کورنۍ چارو او مخابراتو وزارتونو چارواکي د چهارشنبې په ورځ په دې اړوند خپلې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. محمد ایوب سالنګي چې د کورنۍ چارو وزارت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره خپل هر راز چمتووالی وښود. ښاغلي سالنګي خبرداری ورکړ که چیرته د جوزا میاشتې تر وروستۍ پورې د الکترونیکي تذکرو د ویش عملي پروسه پیل نه شي، په دې برخه کې ګمارل شوي شاوخوا 9500 کارکوونکي به له دندو ځواب شي.
تا اخیر
جوزا را کار عملی تذکر دیوی جوزا تر پایا کچری د الکترونیکی تذکرو عملی کار پیل نشي، فکر کوم مونږ او د مالی وزارت کې دای شي هغه ماش چې په دې برخه کې روزل شوی او په دندو ګمارل شوی کسانه ته ورکول کیږي هغه بند کړو، چې دا په خپل یو لوی ستونزه جوړ کړی.
مشکلات خدا پیدا میکنه. فقط عرضم خدمت شما میگوسید
د مخابرات وزیر امیرزای سنگین هم چې په دې چې په خپل د جرګې تر غلې او د وکیلانو په جواب کې وویل چې له تخنیکی پلوه د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې هیڅ کوم ستونزه نشته. خغلی سنگین ویل دا چې قانون نه دی توشیح شوی او دوی تر اوسه د عملی کار د پیل په اړه کوم لارښوونه نه ترلاسه کړي، د تذکرو د ویش عملی پروسه نه ده پیل شوې. په الکترونیکی تذکرو کې د افغان کلمې دراتک په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو سخت نندرې وکړي، خو له ډیرو جنجالونو وروسته د وګړو د ثبت او احوال قانون چې الکترونیکی تذکرې هم پکې شامل دي تصویب شو. شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې دا قانون تصویب شوی، خو د جمهور رئیس لخوا تر اوسه پورې نه دی توشیح شوی. په اوس وخت کې د افغانستان وګړي د پاڼو په مخ تذکرې لري چې تر ډیره د ستونزو د راپیدا کېدو سرچینه ګڼل کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر د چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو شمېر افغان چارواکي غونډې ته ورغوښتي وو چې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د نویش دلایل بیان کړي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال هم وویل که د جوزا تر میاشتې پورې د دغو تذکرو د ویش لړۍ پیل نه شي، نو شاوخوا زر تنه ګمارل شوي کارکوونکي به ځواب کړي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې دغه الکترونیکي تذکرې مخکې په افغانستان کې ویشل شوی وي، نو له اقتصادي دغه راز د پلان جوړولو د په چارو کې به ډېره مرسته شوې وه او هم به د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې ډېر ښه رول لوبولی وای. بیا هم په کابل کې تم کېږو د افغانستان د جمهوري ریاست د ترسره شویو انتخاباتو د رایو د شمیرلو په اړه د کابل چاپي خپرونو نن یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي مسایلو او دویم دور انتخاباتو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو د تیاریو په اړه لیکنې خپرې کړې. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د جمهوري ریاست دویم پړاو انتخابات به له ځنډ سره مخامخ شي. په دې اړه لیکنه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله ویل شوی چې د انتخاباتو د دویم پړاو ترسره کېدو ته ډیر وخت پکار دی او له اساسي قانون سره سم به په خپل ټاکلي وخت ترسره نشي. په مطلب کې راغلی چې د اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سارنې کمیسیون دا کار د اساسي قانون پر ضد بللی دی. ملي ارمان ورځپاڼې خپل سرمقاله هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بې کفایتۍ تر عنوان لاندې لیکلي او وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤول ویلي چې دویم دور انتخابات به په خپل وخت ترسره نه شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څلور اویانور انتخاباتي شکایتونه هم په علني غونډه کې څېړلې دي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې تر اوسه 250 انتخاباتي شکایتونه ارزیابي شوي او دا لړۍ روانه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال محمد یونس قانوني له قوله لیکلي چې انتخابات باید داسې مدیریت شي چې وکولای شي د میلیونونو خلکو د حضور جواب وویلای شي. په دې اړه مطلب کې ویل شوی که انتخابات له هر پلوه سم او معیاري وي نو په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لامل ګرځي. او ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه لیکنه کې د ملي امنیت د ادارې د مرستیال په حواله ویل شوی چې د مشرانو جرګې غړو ته ویلي که انتخابات دویم پړاو ترسره شي دوی له هر پلوه ورته آمادګي لري. په مطلب کې د کورنۍ او چارو د وزیر محمد عمر داوودزی له قوله ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي، خو د سرګند کړی چې د دویم دور انتخاباتو لپاره به دوی ځانګړي تدابیر ونیسي او په دې برخه کې کومه اندېښنه نه ده موجوده.
د 2023 نیم کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
او سمې ونه لريواله موضوع د منځني ختیځ د مسلو په اړه د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ترمنځ اختلافات د سوریې پر شخړې هم اغیز کړی. که څه هم چې د سوریې د رژیم ضد وسلوالو ته ځینې امریکایي وسلې ورکړل شوې، خو په دې اړه چې دا پوځي مرستې څرنګه او چاته ورسیږي، واشنگتن او ریاض ترمنځ اختلاف لا هم هغسې پر ځای پاتې دی. رویټر خبري اژانس پر دې موضوع یو راپور خپور کړی. رضوان مراد مهم ټکي وړاندې کوي.
سعودي عربستان او قطر د سوریې د حکومت ضد وسلوالو سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړی دی او دا دواړه هیوادونه په دې باور دي چې د سوریې جګړه د منځني ختیځ برخلیک ټاکي. متحده ایالات هم د سوریې ولسمشر بشار اسد په تاوتریخوالي تورنوي او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو واشنگتن بیا د سوریې کړکیچ ته په بشپړ توګه له بلې زاویې ګوري. متحده ایالات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلېدو په اړه اندېښنه لري او ټینګار کوي چې دا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. امریکا دغه راز اندېښنه لري چې د سوریې د شخړې پوځي حل به په سیمه کې د سخت دریځۍ نوی نسل چې لوی دیس څخه کرکه لري وزېږوي. د سوریې او منځني ختیځ د مسالو په اړه د امریکا ولسمشر له سعودي مقاماتو سره په تیر مارچ میاشت کې خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه لا هم په ډیرو مواردو کې له یو بل سره اختلاف لري. که څه هم چې امریکایي او سعودي چارواکي په خپلو کې په ټینګو او هر اړخیزو اړیکو لرلو ټینګار کوي، خو واشنگتن او ریاض دواړه دا مني چې د منځني ختیځ د شخړې په برخه کې د دې هیوادونو په دریځونو کې اختلافات موجود دي. رویټرز خبری اژانس لیکي په تیر نومبر میاشت کې کله چې امریکا له ایران سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه وکړه، دې کار د سعودي عربستان غوسه وپاروله. سعودي عربستان اندېښنه لري چې دا موافقه به پر ایران سیاسي فشار کم کړي او تهران ته به زمينه برابر کړي چې په سیمه کې خپل نفوذ نور هم پراخ کړي. سعودي چارواکي په دې هم غوسه دي چې امریکا نه یوازې د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک لازم ملاتړ ونه کړ، بلکې واشنگتن د مصر پر پوز هم انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د سوریې ولسمشر د خپل حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې لا نور پرمختګ وکړ او د یو تازه رپورټ له مخې اسد روسیې ته ډاډ ورکړی چې په یو کال کې به له پوځي لارې خپل مخالفان په بشپړ توګه وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د سلطنتي شورا مشر عبدالله ال اسکر رویټرز اژانس ته ویلي د سوریې په مسأله کې د امریکا دریز ناکامه شوی دی، خو امریکایي مقامات بیا سعودي عربستان ملامتوي چې دوی ته د سوریې په اړه کوم واضح پلان نه دی ورکړی. د سعودي عربستان د دولتي خبري تلویزیون مشر جمال خاشوګي رويټرز اشانس ته ویلي من امریکایانو ته وایو چې د سوری د رژیم پر ضد توماهاک توغندي او اف شپارس ډول الوتکې وکاروي، خو د نوموړي په وینا د امریکایانو ځواب داوي چې تاسو خو هم اف پنځلس الوتکې لرئ. متحده ایالات اندېښنه لري چې درنې وسلې به د سخت دریځو لاسو ته ولویږي او بیا به همدا وسلې لکه په اتې ملیسیزه کې چې په افغانستان کې وشول د امریکا او لویدیز پر ضد استعمال شي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات دا مهال په خلیج کې پراخ پوځي حضور لري او له بهرنیو یرغلونو څخه د سعودي عربستان د پولو ساتنه کوي. دغه راز د سعودي عربستان وسلوال ځواکونه هم په درنو او سپکو امریکایي وسلو سنبال دي. رويټرز خبري آژانس وایي امریکا او سعودي عربستان له څلوېښتو کلونو راهیسې په خپلو کې ټینګ اړیکې لري چې له یو بل څخه د جلا کېدو هیڅ تصور یې نشي کېدای، خو په دې اړیکو کې اختلافات او شکایتونه هم څرګندېږي.
د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. جنګ خال کوزې سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به یو ځل بیا واورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو څلور سوه څلور څلوېښت محلونو له ډلې څخه یې د شپږ دېرش محلونو رایې له حسابه وویستلې چې ستونزې پکې وي او د ابتدایي نتیجو د اعلان پر مهال رایې نه وي شمېرل شوې. د میدان وردګو چارواکو هغه دوه تنه ایټالویان او د هغوی درې همکاران د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل چې تېره ورځ یې په دې ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنې په جرم نیولي ول. د نړیوال سره صلیب کمیټې مسؤلینو ډار ورکړ چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري وساتي. دا خبره په افغانستان کې د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤل جسیکا باری نن د سره صلیب د نړیوالې ورځې د لمانځلې په غونډه کې وکړه. د اوکراین خبری رسانه وایي حکومتي ځواکونو د دونیتسک سیمې په ختیز بندر ماریوپول کې له سختو جګړو وروسته د ښاروالۍ دفتر بیرته له روس پلوو بلتون غوښتونکو څخه ونیوه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي متحده ایالات به په نایجیریا کې د بوکو حرام اسلام پالو لخوا د شاوخوا دوه سوه تښتول شوو نجونو د ژغورنې لپاره له خپل ټول وسو توان څخه کار واخلي. د شمالي قفقاز داغستان جمهوریت امنیتي ځواکونه او پولیسو څلور تنه مشکوک ترورستان ووژل. د داغستان پولیس وایي د عملیات نن مرکز مهاج قلا ته نږدې په سمندر خارګوټي کې ترسره شول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په داسې حال کې د آذربایجان چارواکي له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړل چې باکو د مے له څوارلسمې څخه د اروپایي شورا د وزیرانو د کمیټې شپږ میاشتنی ریاست په غاړه اخلي. د قرغزستان صدر اعظم جمرت اوتوربایف وایي حکومت غواړي د روسیې پر مشرۍ د ګمرکونو اتحاد کې خپل غړیتوب وغځندوي. او د سوریې په سلګونو یاغیان له حکومتي ځواکونو سره د تېرې اونۍ اوربند پر اساس نن په مرکزي ښار حمص کې له خپلو سنګرونو څخه ووتل.
له جنا قال کوزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه یو اورول. د خبرونو تفصیل کې غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. د مخم تر وو بجو ازادي رادیو خبرونه اوري او له وو بجو نه د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. او اوس به هم سید کمال شاه عارف د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
سلام له ازادي رادیو څخه مو د دې مهال اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. تاجکستان غواړي د ترکمنستان له هغه برښنا څخه ګټه واخلي چې موزي له ترکمنستان څخه افغانستان ته غزیدلی. د افغانستان د برښنا شرکت وایي افغانستان اوس مهال له ترکمنستان څخه یو اندازه برښنا واردوي، خو که د تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ موافقه وسی افغان حکومت حاضر دی د پلوخمرې لاینې ورکړي. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل په دې تړون کې به افغانستان د ترانزیت مستحق هم وګڼل شي. په افغانستان کې د شوزو د حکومت څخه د دفاعي ټولنه وایي د یاج ټولنې څخه فارغ وسو 1200 میرمنو ته به د دوی د اقتصادي وضعیت د شوالي په هدف کوچني پورونه ورکړل شي. په کابل کې د شوزو د اجتماع مشر فتنه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل چې د تیری وکال را په دې خوا په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 2500 په شاوخوا کې میرمنو ته د دوی د اقتصادي پرمختګ لپاره کوچني پورونه ورکړي دي. میرمن ګیلانی وویل چې تر دا مهاله په یاد برخه کې د دولت لخوا کوم رسته نه ده سوی. دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي او ځینې اولیا موادو بي یو څوار رسمنی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو شپږ لیټره ډبه غوړي 1200 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوجي بوره 1550 افغانۍ، یو کیلو مایع غاز 1550 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 1550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل بای 1550 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په لاندې ډول بدلې دي. یو امریکایي ډالر 1550 افغانۍ دیش بوله، یو یورو نوی افغانی 50 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوی افغانی شل پوله، یو سعودي ریال 15 افغانی شل پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانی شل پوله، او زر پاکستانی کلدار 501 افغانی.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. او د سپورتي مهمو پیښو په اړه، د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي شورا په پریمیر لیګ کې د افغانستان او د نیپال د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان د آسیایي شورا د پریمیر لیګ د جام د ګټلو په درشل کې دغه لوبه نن د باران په خاطر د څو شېبو لپاره ځنډېدلې وه، خو له څو شېبې مخکې پیل شوه. د دې لوبې له وروستي نتایجو به د ازادي راډیو په نویو خپرونو کې خبر شئ. خو اوس دوه اونیز پروګرامونه اخبار دوت چمتو دی. د لومړی واورې د انصاف پلټکې ورپسې هم حقیقت څه دی؟
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې انصاف پلاټه کې د خبرونه د ملي دفاع د وزارت یو پخوانی اجیر کارکونکو ته ځانګړې شوې ده. دین محمد چې شاوخوا بیا کلن سپینګیره دی، وای څناڅه لاس کاله دوردو د موسیقي په ګروپ کې رباب غاغولې، خو اوس چې سپینګیره دی د ملي دفاع وزارت ورته تقاعدی نه ورکوي.
مشکل مې نه میسر کوم د سال 64
زما ستونزه زده ده چې په 1940 په تکال کې می په حربي پانتون کې د اجیر په توګه کار کاوه. تر 1940 پورې بیا پورې می خدمت وکړ. تر هغه وروسته جګړې پیل شوې او زه پاکستان ته ولاړم. له پاکستان به تر اغلم حربي پانتون خونه وو. په هوایي ډګر کې فوزي اکاډمۍ ته ولاړم. دوی ول ولار سره وزارت دفاع ته عریضه وکړه. حالته چې ولاړم وزارت دفاع زره ولې جلم فوزي اکاډمۍ ته، هغه هم ویل چې اسناد نه لري.
حربي پانتون یو رقم نه است.
دین محمد وای کور د کابل په تنظیمي جګړو کې سوځیدل نو زکه خو د کار اسناد نه لري. دی وای کور د کابل په زاړه ښار کې موقعیت لري او اوس مهال په وی کراچۍ کې د سګریټو د پلورل لارې ورځنی ژوند پر مخ وړي. مونږ د دین محمد د تقاعد ستونزه د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون له امر جنرال افضل امان سره د دین محمد په حضور کې طرح کړه.
باید زما غم وخوړل سي. زه سپینږر یم.
بله، خوش آمدین، جور باشین، ما در خدمت شما هستیم. ما اگر چه در بخش پیژنتون کار نمیکنم.
بخیر آقای مونگ، ستاسو په خدمت کیو. کته هم چه زه در پیژنتون په برخه کې کار نکوم، خودی و منصبدار په توګه ستاسو په خدمت کیم. زه به پوښتنه کوم چې تاسو سجل لری چې سوانه مو په کلی کل شوی وي؟ تاسو مو سجل په پیژنتون کې لټولی؟
ما درجه دو سجل تان باش سجل تان پیدا کردین در پیژنتون؟
ما هیڅ پښیمان اسناد دې پښیمان نه
زه هیڅ اسناد نه لرم. زموږ کور وس وزیر
ما نه مونږ دې چې کې بوت کولې خونه وزیر بوله صاحب
فهمیدم. متاسفانه جنگو بود او ما در جریان حوادث کل جنگ
خز پوشوم. متاسفانه جګړې وی او زه د افغانستان د ټولو پیښو په جریان کې يم. دقیق وای ولی داسې اسناد چې تاسو پیژنتون کې یو لری نشته؟
دقیق میګم
جیر اجیر بدیم صاحب. ما د کندک موزیک عربي پانت
زه اجیر وم. د حربي پونتون د موزیک په کنده کې اجیر وم.
اجیر و نرمان ما وګه بدم صاحب.
اجیر و نرمان بودی قرارداد کړی بودی بل څه قرار وکړ؟
اجیر هنرمند وی قرارداد دی کړای و. څومره وخت خدمت کړای و؟
4 سال. او خو شته 6
سال. دومره دغه نام د دولت طالب بودم. بعد از دولت طالب ما را گفته که ماش نیست.
خدا خیر بده.
انا لما ما جناب نه یال اولاد خود از روی چی
شما ده نباشین. جور باشین.
خدای دې خیر درکړي. زما خبره داده ژوندۍ او جوړ ووسی. دلته خو یو مقررات دي که تاسو اجیر وای قرارداد مو کړای، هغه مسولیت چې تاسو په غاړه اخیستای دی و شرط یا قرارداد لمخې کډیر واړه اسناد هم ولري، نو په پیژنتون کې مو یو آدرس ته معرفي کوم. ټول تاسو په خدمت کې یو. خو که اسناد و نه لري
در پیژنتون ما به یکی از آدرس ها شما رو معرفی کنم. کل ما در خدمت شما هستیم. ولی اگر اسنادی در دست داشته باشید
نمونده مازوی چی است کدام اسناد ما پیدا کنم
حال اینالک
روزمره راپور میامد از یک نقل جگه در بی پانتون میمونده اگر
ما تا هیچ اسناد پاته ندی در چلمخی اسناد پیدا کردم حال تا روزمره راپور اتلو یو نقل به هر بی پانتون که و
اینالو راپور یشه دوشکو راپور یشه راپور معاش او را پورایی که تو اسناد تا در خانه در گرفت
گوره هقه در ایاشی را پور در تنخا را پور چیستا اسناد وخی پا خوشنه سره در جگلو پا کلونو که در پا کور که سوزیدلی کور در یو پاوزی کور هم نوه کم عسکری قشله هم نوه انداخت هم نده شوی در ایاشی هقه را پور چی پا هربی پهنتون که لاس پلاس شه حتی در افسران و ذاتی اسناد چی وسوزیده تخپل د عاشی راپور لمونږ نه غواړي مونږ د عاشی دا راپور چې ګویا وزارت تللی و لکومه درته پیدا کړو که ډیر واړه اسناد هم ولري په قوي قوت دی خدمت کیو موږ به یې درته اجرا کړو خو که هر څوک ووایي چې زه دلته اجیر وم هلته مې کار کاوه یا د تقاعد استحقاق مو دې اجرا شي نو پولي خبره خو بې له اسنادو نه اجرا کیږي سم پوه شوې
اسناد خو ګپ پولي اجرا نه میشه درست فهمیدم ما خدا دوست اول که کم اسناد تاسی اوله بی جاغ اسناد او شواهد تاسی اثبات کن که چه تا پا اردو که ده شپک شپیتم کالا تر اوی اوی همون کالا پوری پا اردو که پس فت ده جیر کارمن وی اغا اسناد ده تو تایه که مکتوبی که پارچه وی که کم ورق دویت وی کم شواهد چه اثبات کولایشی اغا ده راتره ولمون پا خدمت تو چه اغا ده تاسی ده امتیازونه خاص از د تقاعد امتیازونه د وصول سره سم تاسو ته ورکول کیږي او مونږ په خدمت کې یو او که کوم اسناد نه لري او هغه شواهد چې مونږ د تانه غوالو د داسې سطحي شواهد هم د تانه غوالو که دا در سره نه وي او ته په خپله راته وایې ما ته داسې وایې چې زه په هغه وخت کې کارمند وم او داسې تا کار او هغه شمولیت به کوم اثبات در سره نه وي دا خو پولی مسئله ده دا به څنګه اجرا کیدای شي
هو امان صاحب دا خو اجیرو یعنی دې ته تقاعد ورکول کیږي
خو دې قرارداد پورې نه لري دا په قرارداد کې مونږ خو د مکلفیت او د اجیر او د منصبداری په حق له داسې معیارونه لرو لاس کال د پاره قرارداد کړی وو دای د پنځلس کاله شپېته
دوی د دیارلس سوه او څلور شپېتم کال نه تر دیارلس سوه او شپږ اویاوم پورې د څلورم درجه اجیرو بیا تر لومړي درجه اجیر یا درجه یک پورې دوی راغله او دې څو کاله تقریبا خدمت کړی دی نو دوی د تقاعد مستحق دي
خو زه بیا داسې درته ووایم چې په هماغه وخت کې دی څلور کاله په یعنې اجیر شوی په هماغه شرطنامه کې
بله
هغه شرطنامه کې دا دیوازی نوشته شوی دی که کوم اجیر که درجه اول وی که درجه دی که لس کاله خدمت وکړي دی تقاعد د دې اندازه پول مستحق ده که پنځلس کاله وکړي دو اندازه او که شپږ کاله وکړي دو نه او که یوه کاله کېږي بیا دی د تقاعد نه ممکن استفاده ونه کړي دا تحریري اسناد اوس راسره نشته دی منتها خبره دا دی په شرایطو سره دی معاش اخلي او په شرایطو سره د دې تقاعد اجرا کېږي که کومه شرایط چې د دوی سره عقد شوی دی که دوی سره موجود دی هغه زمونږ شوبه ته
دا خو هیڅ اسناد نه لري دا هیڅ اسناد نه لري او وایي چې قاسم بخش یا د اردو د وسنۍ د موسیقي د وسنۍ ډلې هغه مشر یا پیژندونکي ځینې کسان دوی پیژني دوی وایي ما اسناد یوازې همدا دي یعنی شهادت کافی دی په دې برخه کې
زما خبره دا دی که زه پنځلس کاله بعد یا لس کاله بعد تاسې رادیو ته مراجعه وکړم او دغه دې سند هم شته دی چې ولې ورځ زه په دې شعبه کې کارمند وم دغه دې زما غږ ټول خلک اوري او زه په کې اجیر وم یا مثلا کوم کار یا ماموریت یا خبرنګار دغه دې په تلفون کې هم په رادیو کې هم دا مسله ثبت کړه تاسو در زمونږ تقاعد اجرا کې تاسو کېدای شئ چې تاسو زمونږ تقاعد بی
نه خو ضرور شواهد بایی اسناد بایی ولی دوی وی زین کسان آل تشته تاس پویگی چه پا جگلو که دیوش می خلکو کورونه دوی کور فکر کنم پا زاره خار که ده کابل موقعیت لری یا واقع کور چور شوی از وزیده لی پر صورت دوی اسناد لمن زتلی دوی پا وینا خب ار صورت دوی اتش پیت کلن یو سپینگیره ده او دلتا تو زلی منگ تا تیلیفونونه وکده و بالاخره راغلو دلتا نو منگ دوی پا پای که دوی ما را کې غواړم چې تاسو ژمنه به څه یې چې څه ډول همکاري تاسو کولی شئ دوی سره
عاطفي کومک ورسره کوو
کومه مشکل ماخه مشکل کوي وللی مونږی کولای شو چې سره کومک وکړو مګر قانوني چې دی یو یاک ورکول کیږي کنه کیږي قانون اسناد یا اسناد پورې اله لري قانوني اسناد راولي مونږ به قانوني ترسم قانون هم دوی ته د دوی امتیازونه به حواله کوو او کواتفی د شپېته کلنۍ سړی دی سپینګیرې دی هغه اته شپېته مونږ عاطفي کمک په خدمت کړو ورسره کوو یې مگر قانونی باید دای قانونی اسناد مونږ تکمیل
ژوندې اوسه امان
سره
کور امدان مونږ یعنی کولای شو تاسو یې ټلیفون شمیره دوی ته ورکو دوی تاسو ته مراجعه وکړي
ولې نه ولې نه
کور امدان ژوندې اوسې امان سه ورځم په خیر مهرباني خدای په امان خدای تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
حقیقت تدی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پرګرام ته موږ اسد الله لودین هرکلی کوم دا پرګرام مو په بدخشان کې د ورستۍ طبيبې کې لعمل زیانمنو شو او د څلورو شمالي ولایتونو سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو لارو چارو ته ځانګړی کړی دی د پرګرام میلمه مو هم د طبيبې خو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې مرستيال محمد اسلام سیاس دی ډیر مننه سیاس صاحب چې موږ ته خبرونه میلمانه شوې
ډیر مننه تاسو مو تاسو راغینم
سیاس صاحب په بدخشان ولایت کې ډیر یو ناوړه طبيبې کرامسته شوله تر اوسه هم زدو نقیز راپور نه ورکول کیږي د تلفاتو د ارقامو په اړه باندې تاسو ارزیابي څه کوي چې په بدخشان کې څومره کسان تلف شول څومره زیانمن شول او له زیانمن شوو کسانو سره د مرستو بهیر څنګه روان دی
د دې تلفات او خسارات حقيقي خبره موندل پیدا کول ډیر مشکل دی د دې لپاره مشکل دی چې کلی ترخاک لاندې شوې دی او ځینې کسان چې هغه بهر وو او یا وژغورل شو هغه تر اوسه پورې یو رومي مشکل لري
یعنی تاسو وایئ چې تر اوسه هم دقیق شمیر د تلفات معلوم نه دی اداس ویل کیږي سیاست چې شاوخوا 2500 کسان به با باریک کلی کې درخواړو لاندې شوی وي تاسو د سیړنو ټیمونو ارزیابي څه کوي
په دې خبره کې روزو مشغولو شي داس یو حقيقي عادت پیدا کوو خو مشکل دا دی چې ځینې خلک په کلی کې د خاک لاندې شو او ځینې چې هغه وژغورل شو اوس په یو ښه روحي حالت نه دی چې هغه سم پوه شي چې څه شوی دی تیمونه سهی تیمونه هلته فعال دی او ورسره مرسته کوي مجموعا هغه کسان چې لیست فیرست شوی دی نږدې 300 تنه شوی خو دا شاید چې 3000 دی 2000 دی 5000 دی دا همغه اټکل دی چې خلق داسې وایي چې دوی ته 300 کورونه د خاک لاندې شوی دی
یعنی هغه تقریبی ارقام دی سره
تقریبی ارقام دی
بله دقیق
نه دی چې په هر کور کې شپږ تنه کاو سمره دی او کاو تر
او تاسو اوس دقیقا 300 شاوخوا شمیر صف کړی چې دوی طرف شي
300
صف یعنی امکان لري چې دا شمیر زیات شي
امکان لري چې دا شمیر زیات شي د دې لپاره چې اوس هم فعالیت روان دی چې ځینې خلک جسدونه پیدا شي
بله سیاست کله د مرستو رسولو په لارو چارو خبرې وکړو لکه مې راځنه چې د تیر جمعې پر بدخشان کې د پیښه وشوله مرستې څنګه روانې دي حالت وي خلک شکایت کوي چې د مرستې په سمته غوډې نه ورسېږي او کور ورسېږي هم غیر منظم وي
په دې شک نشته چې موږ کله چې وایو استراری حالت په استراری حالت کې نظم نه برابرېږي ځینې خلک له نورو ځایونو راضي په یو ساحه کې نه او وایي چې موږ هم لدغه کلی یو دا اوس په جندل مشکل دی خلچی تخنیکی سروي شروع شي او هغه خلکو چې آسیب لیدلی ده هغه په یو ځای کې په منظم ډول ځای په ځای شي او د هغوی نه پوښتنه شي چې هر یو څومره د کورنۍ غلې له لاسه ورکړی ده په هغه وخت کې بیا موږ مکمل ویل شو ورسته له تخنیکی سروینه چې حقیقی شمیر څومره دی.
بله د مرسته رسولو په چارو باندې خبرې
او همدارنګه راځو په مرسته رسولو کې. په مرسته رسولو هم امکان لري چې مرسته خو ډیر دی، هر شی چې د ژوند دپاره پکار دی هلته مرسته شوی دی او هلته شته، خیمه شته، اوبه صحي، اوبه شته، دوا شته، غذا شته.
دغه بهیر اوس هم روان دی د مرستو؟
او مرسته بهیر روان دی.
بله سایه صاحب، ځینو نورو ادارو لکه دبلیو ایف پی او ځینو نورو مرسته کوونکو موسسو او دلته د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو د ملي شورا غړو دوی هم د یو اندازه مرستو ژمنه کړې د نغدو پیسو. دا مرسته تاسو سره په همغږي کې ترسره کیږي او که په یوازې سر؟
ځینې مرستې شوی دی چې موږ سره همغږي شوی ده، لکه د دولت پیسې چې مرسته شوی دی سالویخت میلیون افغانی شوی ده چې شل میلیون لومړی مرستیال او شل میلیون دوم مرستیال د رئیس جمهور ځان سره بیولی ده او دا مشخص دی. ځینې خلکو هم چې نقدي مرسته کړې ده په بدخشان کې، هلته یو کمیسیون شته چې د والی تر نظر لاندې کار کوي او هغوی کولای شي دا ټول کارونه منظم او برابر کړي. د هغوی وظیفه دی چې دا هم د مرستو شوی مواد، مرستو شوی پیسې، مرستو شوی دوا او نور شیان چې مرستو شوی ده هغه په منظم ډول برابر کړي او خلکو ته ویشي.
بله سایه صاحب، خلک شکایت کوي چې دا کومې مرستې چې له هغوی سره کیږي دا کافي نه دي، یعنی هغه ضرورت شان ته چې دوی ضرورت لري اړین مواد ته هغه مرسته نه دی رسیدلی یا که رسیدلی دی په ډېره کمه اندازه دی.
ګوره چې په هغو کسانو چې هغه آسیب لیدلی ده درې نوه مرستې ویشل کیږي. یو اضطراري مرستې ده چې د دې دپاره چې سړی ځان استوار کړي،
یعنې د اوسنۍ مرستې اضطراري مرستې دي.
ګوره دوهم هغه مرسته دی چې سړی لږ ځان برابر کړی ده خو باید هغوی ته اساسی شیان لکه خیمه، کمپل، آشپزخانه، سیتونه داس شیان برابر شد، دا برابر شویده ویشل شویده او نور اگمهال مرستو دی چی مشخصا هغا کورت عل لری یا ولک کورونا ولری چی
سایه سایه بلد. یو انتقاد چی ده بدخشان ده باریک کلی اوسیدون که هغا داده چی دوی وای چی منگه مخکنه حکومت ده د بدخشان والی ته او اروند ادارو ته دا خبر ورکړی و چې دلته یو تپه درز کړی دی، یو تپه درس کړی دی او درالویدو په حالت کې دی، درالویدو په حالت کې دی، ولی اقدام ونه شو هماغه وخت مخکې دی چې د پیښه رامنځته شي.
دا موږ ته خدا خبر رسیدلې نه ده. څو بار چې موږ ولایت تللی ده او هغوی کارکوونکو سره مو خبرې کړي ده، هلته د موږ ریاست دی، د هغوی لارې هم تر اوسه پورې موږ دا خبر نه ده اورېدلې. خو بیا په بدخشان کې دیدی دپاره چې ډېر غرنۍ ولایت دی، دا پیښه په هر ځای کې احتمال لري.
بله تاسو د احتمال خبره وکړه جناب سایه صاحب، وخت کم ده د خبرونې. اوس هلته یوه بله تپه په همدې اباری کلي کې هغه هم درز کړی دی او د راښویدو په حال کې ده، حتی وزیران شورا د خلق په تګ راتګ هلته بندیز ولګو. تاسو څه تدابیر نیولي ورته؟
اوس همدارنګ چې تا وویل وزیر انکشاف دهات یو تیم سره بیا تللی ده ساحې ته او دغه ټول وضعیت بررسی کیږي. هغوی سره تخنیکی افراد و همشته، انجینیران سوتی وشته، هغه که هغوی تصمیم نیستی چی پا دقا کلی که پا نور و کلی که چی احتمالا دا پیخ تعدیدهی هغه سو کارونا کولایشی دا دجرات و
حال کدی.
حال کدی.
بله جناب سایه صاحب، که دا بدخشان دا پیخ چخیوسه دی خواره شو د شمال پنور ولایتونو کې څلور ولایتونو کې په تیر اونۍ کې شدید سیلابونه راغله، ډیر خلک زیانمن کړل، حتی شاوخوا 200 کسان یې مړه کړل د سیلابونو. کله چې زه په دې اړه خبرې وکړم چې د شمالي ولایتونو خلکو سره هغه کسان چې زیانمن شول خپل مواشي له لاسه ورکړل، حتی د فامیل غړي له لاسه ورکړل، زراعت ځمکې زیانمن شوې، دوی سره څه مرسته وشوه؟
هغوی سره هم دغه دوه نوې مرستې چې ما وخت کې وویل اضطراري کومکونه او لنډمهاله کومکونه ورته شوی دی. درې میاشتو دپاره هغوی ته همه جانبه کمک شوی ده، غذایی مواد، غیر غذایی مواد، سی ای کتونه آشپزخونه کتونه کمپل بلستان دوست شیان
ټول زیرمنه
وشل شوی ده او یوازې په سمنګان کې چې مشکلات ډېر وو دا نن شپې مواد انتقال شوی ده او اوس چې تا سره موږ خبرې کوو توزیع روان دی او په هر ولایت کې ځینې نقدي مرستو هم شوی ده په جوزجان کې په فاریاب کې په سرپل کې په سمنګان کې په بادغیس کې دا ټولو ته 1.5 میلیون افغانۍ مرسته شوی ده له دولت له خونه او درې میاشتنۍ غذایی مواد او غیر غذایی توکو ورته وشل شوی ده.
جناب صاحب یو انتقاد دی که څه هم د بدخشان پیښه یو نوې پیښه وه، بې سابقه پیښه وه، اما د سمنګان او د بغلان او د شبرغان سیلاونه دا معمولی دی، هر کال راځي. انتقاد دی چې تاسو ولې مخه نه ده نیولې د دې سیلاونو، یعنی استنادي دیوالونه مو ولې نه دي جوړ کړي، سیلاورونه مو ولې نه دي ایجاد کړي ترڅو مخکې له دې چې پیښه وشي تاسو وقایه وکړي؟
یو لوی مشکل په افغانستان کې دا دی چې هغه کارونه چې ترسره شوی ده هغوی ته څوک هغه نه کوي،
پام نه کوي
او هغه کارونه چې شوی نه ده او زیان منځته راوړی ده ټول پام په هغه کارونه کې ده. د دې مثال دا ده
چې د استنادي دیوالونو په برخه کې هم کار شوی، وقایه کې هم کار شوی،
مخکې په دغه ولایتو کې استنادي دیوالونه هم شوی ده، گابیانکاری هم شویده، خلق و لیاوزای ده بلزای تا انتقال شویده، شلترون هم ورته جل شویده. خدا غیر جوزجان که چی موش دوم را تلفات لرو دو کالا مخ که موش پا هقه زایی که یو کانال نوی جل کل چی اقا شپال از کیلومتر و
یعنی تا سوایی چی اوسی کارو نشوی خوبی هم تروس هم مکمل هم تا سوایی توانی دلی چی
منای داده چی لیاو خانه چی سیلابون هم مخد نیسی لبن خانه رازی. اصلی خبر داده چی باید هغه اوبه چی پهرو که دباران للار رازی هغه باید لیاو خانه باید وزی او کلا چی خلکو دی دغو اوبه پلارو که کور جولایی باغونه جولایی باغونه خوب یاد دمرا مشکل نده دا کورونه اساسی مشکل داده چی کلا چی پا دغا دی اوبو پلارا که کرونا جوره جی او یا دی اوبو لارا تنکه جی هغا اوبو خو پخپلا یو لار پیدا کهی
خلق هم گرام دی پا دست جاینو که کرونا جوره وی چی هغا دی سیل مخوی یا دی اوبو لاروی. بله سیاسه با اوس تاسویل چی دی بدخشان او شمال که دی تلور ولایتونو لسیلاب زپلو سرا دواره ولا مرسته شوی چې یو د استقرار حالت مرسته دی او یو هم د دوی د سطحي ژوند مرسته دی، خو دائما مرسته تر اوسه نه دی شوی. اوس کوم پلان شته چې پر اتلونکي کې دائما د خلکو ستونزې هواري شي؟
بله، د دې خلکو د ځای پر ځای کېدو لپاره هم دولت تلاش کوي او هم خپل خلکو تلاش کوي. موږ د دې په تلاش کې یو چې یو ځای شي کېدای شي دا اوسه و فامیل و که زایشی غذای پیدا کهو خوب بادخشان که یو لوی مشکل داده که زمک لگ ده.
این دولت غاله چی دوی تا کرونا جور که؟
کرونا جور که یو پایو مناسب جای جور که چی بیا دا
چی بیا دسته پیخی منشی؟
منشی.
بله، دا دی بادخشان دی پیخ پروانه یو بله پختنه چی ما تا اس را یادش و دل تا دا دوی غایبانا جنازه وش کلا پا دوی بانه دلیس قبر جور شو بامده باری کلی که اما اوس دا سویل کیږي چې دا د سیل مخه بنده شوی که آینده کې بیا سیل راځي ممکن دغه قبر تخریب کړي او د خلکو جسدونه راووزي، او اوس هلته وایي د عملیاتو یا د پلټنې چارې هم درول شوي، یا کوم ماشین نری چې ورغلی وي بلدوزر او دا ماشین آلات هغوی له کوم استعمال نه پرته بیرته وایي مرکز سره انتقال شول، یا د هغه بدخشان مرکز ته انتقال
شولک مشغول هغه ساحې نه اوس لرې یو چې قضاوت کړو چې اصل واقعیت څه شی دی. خو مونگ اطلاعات اخیسته را چی داد دی هغوی، یعنی دی قربانیان و دی فامیلون خواست دی چی باید همه غصی غایبان ها جنازه شی او حال تا پی قبرستان بدل شی. خود دی هغوی کانال یا هغوی ویاله چی حال تا اوس بند شویده تلاش را روان دی دقن نن ورز چی دی کشف دیاد وزارت او نور تیمون ورسرده او مسلکی متخصصین هم پکشته که یو لاره حتما پیدا کیجی چی سنگا آقا کولای شی چی داوو
بلی خواه برابره کی
بلی خواه برابره کی.
جناب سایه سید دخبرولی دپایشی بود رسی دلیو داسی ویل کیگی چی ساک کال، یعنی پا دیار لسه و درنویم هجری المریس کال که لطیر کلون پا پرتلا ده طبیبی کل عمله ده زیان منو شو کسانو ده وجل شو کسانو
ارقام ډیر جدیدی کله ارقام راي کوي استاسو ارقام څه کوي ډیر کار په پرتله څومره دا طبيبي کې زیات شوی دی او څو فیصد د خلکو وژن دی عمله زیات شوی
په دلی دی لپاره دا ډیر زیات دی چې دا حادثه چې په بدخشان وشو درې سوه نفر موږ په تیر کال کې څلور سوه نفر په ټول کال کې درلوس چې هغوی ځانونه له لاسه ورکړی وو خو اوس په دغه اخیرانۍ پیښه کې چې د شمالي ولایاتو همدارنګ په بدخشان ولایت کې شوی ده د دې شمیر اوچته شوی ده. د دې دپاره موږ وایو چې احتمالا تلفات نن کال پر نورو کالونو به ډېر وي.
یعنی مجموعا درې سوه د بدخشان سل او شاوخوا یو سل پنځه اویا کسان تاسو د دې سیلابونو وښودلي وو تقریبا پنځه سوه. ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس صاحب څخه ډېره مننه.
راپورونه